السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جولای 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 2019 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بریرینا د دې کړۍ تازه خبرونه.
خبرونه د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي کې چې د پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نکړې نو دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د پنجاب صوبې په قایم پور خارګوټي کې د جومات امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم کې د څه باندې لسو کالو د قید سزا ورول شوې ده. او د ایران د بارونو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نکړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکیچ لا زیات شي. د بارونو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل:
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
دا وروسته له هغې چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغې غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همدارا چارواکو وړمه ورځ په کندهار کې یو پاکستاني سفارتکار نیولی خو وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بارونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستاني ډیپلومیټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو. د پنجاب صوبې په قایم پور خارګوټي کې د یو جماعت امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم کې د څه باندې لسو کالو د قید او د 1,00,000 روپو جرمانې سزا ورول شوې ده. عبدالغنی نومي امام ته دغه سزا پرون د ترهګرۍ ضد عدالت یو جج خالد ارشد واوروله. د قایم پور پولیس تانې مشر لیاقت علي په دغه اړه مشال ریډیو ته څه داسې وایي:
په هغه باندې دا مقدمه وا چې ناجایزه تقریر یې کړو او کرکه خورونکي تقریرونه یې کول او خلک یې راپارول. نو په دې باندې دوه میاشتې مخکې مونږ هغه د بهاولپور قائمپور سیمې نیو او عدالت ته مو وړاندې کړو او په دې باندې 10/15 مقدمه درج کړې شوې وه، په کومه کې چې پرون عدالت دته د جرمانې او بند سزا وروله.
د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیه غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دی ګړندې کړي. دا غوښتنه پرون په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر شمسرحمان وویل چې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې ځنډ راځي نو د سیمې سیاسي ګوندونه او اتمانځایي جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامن احتجاجونو لاس پورې کړي. په شمالي وزیرستان کې سبان یو کال مخکې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د شورو شو پوځي عملیاتو له کبله تر اوسه خواوشا 10,00,000 خلک بې کوره شوي دي. جاپان له پاکستان سره په یو دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به دا هیواد د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحاله او نورو پرمختیایي پروژو 50,00,000 ډالره خرڅ کړي. دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاری شوي خبر پاڼه کې شوې. خبر پاڼه زیاتوي د یاد دستاویز د لاسلیک په موقع پاکستان کې د جاپان سفیر، د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلي د ادارې استازي او د پاکستان د خوراک وفاقي وزیر هم موجود و. په دې موقع د جاپان سفیر ویلي دي چې ملک به د قبایلي سیمو د امن او ثبات کې خپل کردار لوبولو لا دوام ورکړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره کاندید شوی و چې نن یې خپل کاري پلانونه بیان کړه. ورپسې د رایه ورکونې لپاره ورته صندوقونه کېښودل شو. نن په ولسي جرګه کې 212 وکیلان حاضر وو چې له ډلې یې 42 هغلی ستانکزی ته تایید او 144 رد رایه ورکړې. هغلی ستانکزی له 109 راهیسې د دفاع وزارت سرپرستی مخته وړله. د افغانستان د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د درو جونو زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د هرات د پوهنې ریاست سرپرست عزیزالرحمن سروري د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې د المهري هروي ښوونځي د جونې له کوره د ښوونځي په لور روانه وي چې ناپیژندل شوي کسانو یې په مخونو تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبره تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خپره شوې دغه ویډیویي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. یوازې متوازن موافقې تل پاتې وي. موږ چمتو یو چې یو متوازن او ښه تړون ته ورسیږو، د مهمو شریکو چیلنجونو د حل لپاره نوې لارې پرانیزو. ایران او شپږ لوی طاقتونه امریکا، برتانیا، روس، فرانس، چین او جرمني هڅه کوي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه داسې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن اټمي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. الیکسس سپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 15,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو د خبرداري رد کړي چې ګنې منفي رویه به د یورو زون کارونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي او پر یونانیانو یې غږ وکړو چې د عزت ژوند تیر کړي. د یونان خلک به سبا په یو ټول پوښتنه کې دا پریکړه کوي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ له 100 میاشتو خبرو وروستو آیا له خپل هیواد سره د مالی مرستې شرایط اومني او کنه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پوځي عملیاتو لوجې به کورکل شوي. د شمالي وزیرستان مشران وایي دوی ټول تر را روان وړو کې اختر پورې خپل سیمه متاثرې دل غواړي.
کا په دغه شې صبرې کوغلوس دې عيد نه غرس ان شاء الله ولعزيز میر آل پارٹی سیاسي اتحاد سره د ګرینډ جرګې د یو ته دا میر احتجاجي نه درنه او جلوسینا دا وی کی میټول واپسي بلا تفریق به.
جاپان بعد قبایلی سیمو د زراعتي پرمختګ لپاره 50 لک ډالر ورکړي. د ریډیو پاکستان د مختلفو پروګرامونو د یوې قربانی سمینا قادر سره خبرې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خراب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې د اړیکو د ښه کولو له لارې حل کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار متکل ناورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
به خاطر دریافت رای خل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دی په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
یالو خزو د جون دا ولاست راوړنه په اړه ځانګړېش وندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ که څه هم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستلو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د جمعې په ورځ د یوې غونډې په وخت وکړه. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو وروسته تر لسو لکو زیات کسان بیکورکل شوي وو. نور تفصیل بنو ناد عمر دراز وزیر په دې رپورٹ کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر سنځو او واپسی په عمل تفصیلی ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې دې تیزی راولي. شمالی وزیرستان جمعیت علماء اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارٹی سیاسی اتحاد او شمالی وزیرستان گرینڈ جرګه مشترکه د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
څه پرې د وزیرستان تعمیرونو او بحالی او د وزیرستان په عزت سره د ای ڈی پیز واپسې نوې شوې هغه واخره سیا او د هغه نو ورسته وا ان شاء الله دغه اتحادینا د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقراره وي. جدا چې کیمه واپسې د کوم ای دکرونه د امیر هغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دای خدا خبره کړل چې هغه پر امیر مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي. د قومي دک طرف نه د اتله مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نو د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د ابه صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغی نو سیاسی اتحاد، اوتمانزای جرګه او شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم با پرم نه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خله نه غونسي اغه زیرا سدا د پوپسي جاری وو سوتلا سي 2 3 4 5 5000 فیملی پر ډے بنده چې کوم دی پیره د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دی پیره علاقہ کلیئر شوی دو کپ داغا سے سب بریک روغلو اس دے عید میں اغرس ان شاء اللہ عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جرگے دے یوت دا میر احتجاجینا درنے و جلوسینا دا وکی میر چولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غړی ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سره چې کم حق پاتې شوی او کم مرستې چې د دوی په نامه راغلې هغه دې ورته ورسوي.
د ایف ڈی ایم اے وفاقی گورنمنٹ نا عبدالقادر بلوچ نا پر زور مطالبہ کی چه درویغه باندې وخت نه تریږي چې کیم څه د مو حق ور سره پوته دا آغا میش په هر صورت باندې غوړي میش پنځه کشتی نه شاړتوي په هغه شه د موجوده یوش کشت چې ملاو دا په داشا تقریبا میش تا 60% پیسې ملاو دی او 40% پیسې د مو خوري دا مو په سر باندې روغلی ډالر دی دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یاد دیوی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکر د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. جاپان او پاکستان قبایلی سیمو کې د کرکلی د بحالۍ او د ترقۍ لپاره یو دستاویز لاسلیک کړی دی د کوم تر مخه چې به دغه سیمو کې 500,000 ډالره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلی ادارې تر لاندې په مختلفو منصوبو لګولی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخل په دې رپورټ کې.
په دې موقع پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلې د ادارې نماینده او د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په منصوبه باندې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلې د ادارې تر لاندې عمل درآمد کول شي. په دې موقع د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن وینا وا چې ملګری ملتونه د قبایلی سیمې په بیا ودانې او ترقې خصوصي پاملرنه ورکوي، کوم چې نه یوازې د دغې سیمې بلکې ټول ملک او منطقې لپاره ښه خبره ده. دا شند د جاپان د سفیر ویناوا د دوی ملک با د قبایلی سیمو او نورو علاقو امن او استحکام کې خپل کردار جاری ساتي. قبایلی سیمې د جاپان لخوا اعلان کړی شوی منصوبې ته څومره اړتیا لري او کم داسې ځایونه دي چرته چې دا پیسې په سم ډول خرچ کېدی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمو د کارپو محب وزیر نه تپوس وکړو. نو دوی چې د قبایلو زیات دارومدار په بهر ملکونو کې په مزدوري او په کر کې لدی او د سانګې ته ودې ورکولو سره به د قبایلی اولس په ژوند ښه اثر پرېوځي. محب وزیر زیاتوی
دلته خو د زراعتو وکیل د پروژه او د نوې مکه بنجر راتی دي چې هغه څنګه کار وکړ دی چې هغه ته وګو مناسب د غور کړی شي او بل خاص تر په پړونو تلینو کې څنګه فاتا علاقې رئیس د پدې کې د سیدونو ته د پړونو ته د بندونو د لوی پروستا چې هغه باندې کار وشي او هغه مکه چې کوم د پړونو د وژنه د کار کروندې جوړ نه دي هغه د دې بندونو په ذریعہ باندې
ضروری کار د دی پیسو پسم جوړ استعمال دی زکه چې د دین وړاندې هم سوسو زلا د قبایلی خلکو او سیمه پنوم په کروڑونو ډالر راغلی دی خو هغه کې هیڅ هم پزمکه نخکاری. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوک ترګرو خلاف د ضرب اعظم عملیات روان دي، خو په عین حال کې هدفي وجنې هم دوام لري. دغه وجنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربیره هم هدفي وجنې ولې روانې دي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، زموږ همکار عبدالحی کاکړ ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیلی په دې رپورت کې.
په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره شو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه شوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګری سره تړلی زیاتره هدفي وجنې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال د زیارت ورځ په چرسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دوه نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وجنی دی د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سواد کمی جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسې خلک متنګ وایي. په کار دا ده چې په انټیلیجنس بینس باندې دي دغه چاپی وغورځوي، دغه خلک معلوم کړي، او د دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او وسم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته، نو هغو وختن فوختن هغو داسې نمونه حملې کوي او دغه خلک په خپل هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمی ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي دغه انټیلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمی دي او او دغه کمزوري ماته یا فلیور ښکاری کړی
دا. امنیتی چارو په بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن کامیاب بولی، خو وايي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
غور ما چې په زمونږ د سکیورټي ایجنسی چې کوم دی دا هغه پولیس کې ځای په دې باندې دباو کم شوی دی. دباو په خیال پتا ده چې دې په خپله طریقې سره تفتیش کول شي او دې پته لګول شي. دا بیا د چې کوم دی هغه خپل اهداف او ځان هدف بدلول شي، بلکې دا د دې کم نت ورک دی هغه اوس کابو کول غواړي.
که څه هم ضرب عذب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی وو، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترګري په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکې په ښاري سیمو کې پټ دي، خو د په وینا کې وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول شوی ده.
د ماکی خود لري دی زربیزب خو خپل کار ټیکو کو نشنل پلان چې او د یو قسم خپل دغه بدل کو د په ام کیو ایم او پیپل پارټي په سی کرپشن په سی شو بټ د شبدردي چې دا غوډم نمبر باندې لاړه پکار دا و چې هغه په سی و پورا پاکستان کې پورا خاريو کې هر چی تا پنجاب کې دغه کې هغه پرې شو بس اوس لګی لکه صرف سیاسي پارټي نه دي اپ خل دې د واپس دغه تراشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي صاحب مالو پرې کې بلا پوینټونه دي چې یو یې نه دی چیرې مګر د جماعتونو سره د چیر نه دی کړای.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په شاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوړل شي او چې کله دوی کمزوري شي نو بیا د حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
څوښته کرشته چې زموږ د پښتنو تفوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پورځان داسې ځنګول ما د ماشوم بچو بچا پډې رښون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکو وو سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول د ترته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د چین کاشکر او گوادر ترمنس اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریز لرلو چې د پښتون مشت سیمونه تیریدونکو لارې به په لومړی پړاو کې جوړول کیږي، خو ملت پالو ګوندونو بیا ویلي چې غربي لارې لپاره د نورو لارو په مقابل کې کم پیسې مختص کړل شوې دي، نو ځکه حکومت د دې لارې څخه تفصیل نه ورکوي. دوی دا هم وایي چې مشرقي لارې لپاره د چین حکومت سره د عربونو ډالرو معاهده شوې دي، خو غربي لارې لپاره په زاړه سکیمونه کار شروع کړل شوی دی. زموږ همکار ګلیاز د کاشخر گوادر اقتصادي راهداري په اړه د سینټ د ځانګړي کمیټې د غړو سره خبرې کړې دي، تفصیل یې په دې رپورت کې.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړې وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکه کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه به تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې په خوا رئیسی پرکار روان وو. خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاډو لپاره نه دي. نوموړي زیاته کړه
فاټا هو گیا اور یہ ہمارا بلوچستان ہو گیا
زمونږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړ کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولي زمونږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پر راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي په دې کې دا خبره هم مونږ کړی دا چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپې مختص کړی دي
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي خودل شوي عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال راسره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه
سٹینڈنگ کمیٹی کی او بیا دې نه چې سي دي دا روډو د جوړول څخه محکمه دا هغه افسران دا و منل چې موږ د سپین دي کړی دی دا بیا کاریډور غلط بیان کی دروازه وی نه په دروازه غلط بیان باندې کوي اسد خل نه چلی یا په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن اکبر تاسو میډیا له تل دا مور کواسته دا نیوز مور کوي
سېنېټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا
تاسو یقین وکاستې لس روپۍ نه دي شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریډور دی سیزو دا ورته اند د پنجاب کاریډور سی دی دته تقریبا 300 عرب نو نزیات پیسې شکی نو وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په سی له ساتلې دی ریاست له دی ملک له دی حکومت
بلخو د عوامي نشتل ګون غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه په شاشوي دي بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه په شاشوي ضرورت دی خو چې زموږ پرشر په بل شوه دي نو سلګ ډیر الوکیشن دی ورکړی دی ویسترن روټ ته پاره ا کافی نه دی او اغه داسې دی چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او ډیر لپاره ډیر ضروری دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې پرایم منیسټر سره سره ځکه چې پرایم منیسټر
بشرا گوہر ویل چې غربی لارې کې ټول زاړس کې مونږ دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالر دی خو وفاقي وزیر حسن اقبال دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربی لارې جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل موضوع ته د پنجاب صوبې په بهاولپور ضلع کې د تراګری ضد یو عدالت د جماعت یو امام ته په خطبو کې د کرکې خورولو په تور د لسو کالو د قید سزا اورولې ده دا په داسې حال کې ده چې د تراګری ضد کامی اکشن پلان لاندې د وسوالو پر ضد عملیات روان دي او د هغو عناصرو پر ضد هم کاروایی کیږي چې په ټولنه کې کرکه او نفرت خوروي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي
د بهاولپور ښار نه 90 کیلومتر لری پرتې سیمه قایمپور کې د یو جماعت امام عبدالغنی ته د ترهګری ضد عدالت جج د کرکې خورون کې تقریر په جرم کې د جمعې په ورځ لس کاله سلور میاشتې د بند او د ولکه روپو د جرمانې سزا واوروله په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د قایمپور تانی ایس ایچ او لیاقت علی وی چې سمو د وړاندې عبدالغنی نومي مولا په خپل جماعت کې کرکې خورون کې تقریرونه کول په کوم چې دی ونیول شو لیاقت علی زیاته کړه
په هغه باندې د مقدمه وا چې ناجایزه تقریر یې کړو او کرکه خورونکي تقریرونه یې کول او خلک یې راپارول نو په دې باندې دوه میاشتې مخکې مونږ هغه د بهاولپور قایمپور سیمې نه ونیو او عدالت ته مو وړاندې کړو او په دې باندې 10/15 مقدمه درج کړې شوې وه په کومه کې چې پرون عدالت دته د جرمانې او بند سزا وروله
یادی دی وی چې د دوران نوموړي جج د قهرجنو کتابچو تقسیمولو متعلق د نورو سلور مقدمو فیصله هم واوروله چې پکې محمد وقاص او رفیق احمد نومیت کسانو ته د دریو دریو میاشتو د بند او 5500 روپو د جرمانی سزا، محمد زاید ته د درینیمو میاشتو د بند او طالب حسین ته د درینیمو میاشتو د بند او د 5500 روپو د جرمانی سزا واورولا. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو، اوریدل یې مه هیروئ. خو له دغه وړاندې لنډ خبرونه اورو. د ماسپخین 3:30 بجې شوې دي.
ستوري مشر دی وخت مهم خبرونه. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان خبرداري ورکړي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د جومات امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم کې د سبان د 10 کالو د قید او د 2 لک روپو د جرمانې سزا ورول شوې. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دې ګړندی کړی شي. جاپان له پاکستان سره په دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به دا هیواد د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحالۍ او نورو پرمختیایي پروژو 500,000 ډالره خرڅ کړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د 3 جنوز زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دائمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 5مه په ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. اوس هم راځو 19 پروګرام سروي ته. د نن په سروي پروګرام کې د ریډیو پاکستان د مختلفو پروګرامونو د وی قربانې سمینا قادر سره خبرې کوو. د دې پروګرام قربانا زموږ همکارا ملیحا امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروي پروگرام کې درته زه ملیحا میرزاده هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. په نننی پروگرام کې را سره لپې خبره سمینا قادر ملمنه ده. سمینا د پاکستان په سرکاري ریډیو کې د 1.5 کالو تجربه لري. د ریډیو په خپل 1.5 کال سفر کې هغه په لایو شوګانو، ادبي پروګرامونو، حالات حاضر او ریډیو ډرامو کې کار کړی دی. د دې ترڅنګ سمینا یو شاعر او لیکوال هم ده. هغه د لیکوالو خويندو تنظیم پاکستان ویمن رائټرز فورم مشره ده. سمینا بیبی، تاسو په پروگرام کې هر کله وایو.
السلام علیکم. ډیر زیاته مننه. څنګه تاسو ټیک ټاک
کې؟ ډیر مننه د تاسو نه هم کو چې تاسو را سره په پروگرام کې خبرې کوي. زه بالکل ښه یم. تاسو د ښه صحت او د ښه ژوند دعا کوم. څنګه سمینا بیبی، زه به پوښتنه شروع کوم که تاسو اجازه وي.
بالکل بالکل، زماره لپاره خوشاله خبره.
په خبر کې خو تاسو پاتې کیږئ. ټول ژوند مهم په خبر کې تیر کړی دی او که څنګه بیا تاسو بنیادی تور باندې د کوم سیمې سره تعلق ساتئ؟
زخه بنیادی څو د سواد سره تعلق ساتمه. د سواد د سیمیم او ټول ژوند مو تقریبا زیات تر په خبر کې تیر شو. دین علاوه د نوکری په سلسله کې کله یو ځای کله بل ځای دا شانت هم خو زیات تر وخت مو په خبر کې تیر کړی دی.
تعلیم تاسو بیا چرته حاصل کوم په خبر کې؟
زه نه هم کوم چې تاسو ته د سواد د سیمې خلک چې دی هغه ډیر لږ عمر کې ودونه وکي. نه هم کوم چې زما وادو شو غي نه پس بیا خپل تعلیم منقطع نه کړ، بلکې جاری مې اوس اتس. نو د واده نه پس بیا ما بلوچستان کې زموږ پوسټینګ نو انته مې سبق وی بیا دا غي نه پس په خبر ترالو نو دلته مې وی او بي ام او
د واده سره تاسو تعلیم دا آسان کارو کنه؟ ځکه واده سره ډېر ذمہواریا نه کنه.
واقعی ډیر ګران کاری دا واده سره سره، یعنی ساسي یو میریټل لایف او هغه کې بیا بچی او بیا ټول کور مشران داوی خیال ساتل دا ګران کار دی. خو چې انسان همت وکړي نو بیا ارس آسان شي.
نو سمینا بیبی، څنګه ستاسو بیا د ریډیو پاکستان سره څنګه تعلق جوړ شو؟
د ریډیو سره خو زما داسې خاص شوق و نه. زه یو ورځ خپل خور سره ریډیو ته تلم او هلته هغوی سه آډیشن کوم. نو زما مشره خور چې دا هغه د ریډیو سره د هغې نسبت و، نو زه چې لاړم هغې زما آواز چې څنګه واورېد نو زما او زما باجی آواز تقریبا ډیر زیات ملاوي دی یو بل سره ناغي ډیر زیات حیران غونتی شي چې دا خو شاید چې دا نوشابه دي دا هغه ډیر زیات سرپرایز شو هغه بیا هغه وخت ماته وی چې تاسو په اډیشن دروازې تاسو یو आवाज چې زموږ سره ول نه دي نو دا بیا تمام سره شوق پیدا شو بیا دا شوق تاسو په ته د مایک دا شوق تاسو سره په خپل او د سګی لري نو دا دا شوق چې دا بنده بیا پرې خو دی نشي
او دا د چې په پښتني معاشره کې په پښتني ټولنه کې چې یو ښه زروزي او کار کوي هغه خو مسائل جدا یو طرف ته خو بیا ریډیو ته او بیا د میډیا ته دا دیشو به تر تک تاسو څه فکر کوئ سه مهم مشکلات وو تاسو په لار کې
دا د دې تاسو اهم سوال کو ځکه چې ما ته پته زما خو هم ته زما نور چې دا سي ینګ زموږ ماشومان دي چې نه کوي هغه دې ریډیو تا یا ټلویزیون تا یا میډیا سم دا ته هغه راځي نو سلسل خبرې هغه برداشت کوي او لکه یو ډیر زیات تکلیف دې جون نتیریږي هغه دا یو شوق دی یا دا غي ضرورت دی او ماشکې ته هم ضرورت هم دی لکه आवाज خو پکار دی د زنانو هم دلته اخر مطلب د دې خپل برخه پکې هم د کناغه ریډیو د قبل فیلډ د هر یو چې څنګه د خپاره کې د زنانو خپل یو برخه خوشته نو دا به څوک خو فیل کوي نو دا شان ته ما ته هم بلا ډیر مشکلات او د کور د طرفه هم مشورو کې شکر الحمدلله زما خپل کورنۍ چې د دې زنانو او نور چې کوم رشتہ داران او ورونه دا د دې د طرفه او الحمدلله هغه وخت سره سره هر څه په خپل فامیل یا سول شي
دلته به ډیر ورونه خويندې تاسو دا خبره اوریم نو تاسو به سوایې چې څوک دې شو به تر اتل غواړي نو آیا تاسو د خپل تجربه په اساس وایې چې دا د یو عزت قابل شوبه دا او کسنګ او دیتا خلق راتلی شي او کسنګ بیا تاسو خپل تجربه سوای
بالکل بالکل زخم زما چې کوم اوریدون کیو چې کوم ما په پروگرام ته زما هغه لیسنر سمره چې دی هغه په هر پروگرام کې ډیر زیات احترام را کول او ډیر عزت به را کول او ډیر زیات مینا به لرل چې مونږ د دغه ځای ته ورشو دغه سره د ملاقات او بل تر ریډیو چې کوم خپل عمله و زمو سره ناس خلق ټول هغه
کم قسمه پروگرامونه تاسو کړی دی په ریډیو کې کو پاغه لګرنا واچوي
جی ما خو د ریډیو تقریبا چې څومره پروگرامونه دی هغه ټول می کړی دی اردو می کړی دی انکو می کړی دی پښتو می کړی دی په دې کې ما ډراما کړی دا لایو پروگرامونه می کړی دی انټرویوز می کړی دی مرکه می کړی دی د فیچرز چې دی هغه می کړی دی ډراما می کړی دی هر یو چې د ریډیو سره ریلیټډ کم دا دی رائټر از دغه پاتې شوم لکه سکرپټ ما په خپل جوړ کړی دی لکه ال ان ال چې یوازې بس پروگرام ته وځي کې نه سمو د ګنټي پروگرام مو د دوه ګنټو پروگرام نه هم کړی دی کنټینیوسلی
څنګه چې تاسو تعارف کې ما اوریدونکو ته ویل چې تاسو یو شاعر هم یې او لیکل کوي نظم او نثر دواړه نو څنګه د شاعرۍ سره مکلنه شوق پیدا وو بلکې آیا د ماشوموالي کې تاسو شاعري کړې ده کو نه تاسو ادبي ژوند او ناسته پاسته دا سی او شو چې بیا په تاسو باندې اثر وشو تاسو قلم را واغستلو
د شاعري شوق زما زمونږ د کور ماحول چې هغه شاعرانه هغه زما والد چې هغه شاعر او زمون کربا د غټ غټ شاعرانو ناس پاسته د ابو سره کېده احمد فراز او پدې کې خاطر غزنوی او پدې کې حمزه بابا او یا داسې نور د شاعرانو چې د ابو سره زمون د والد سره به هغه ناس نو دا ماحول به مونږ کته د شروع نه واه چې چون ک ډیر زیات واړو واړو نو دومره چې دوی دونه په یو وخت سره سره بیا جینز کې خور ترانسفر کیږي د ما بس نکل کول د یره نه یو په زمګ د پښتنې ماحول اثرات مو چې ما د یره نه چاته خوده لې نه شونه مې اورولې شو نو بیا یو ورځ مې پټې را یره یره خپل بابا ته وې چې دا ما سلیکل ما دا سلیکل خو ډیر زیات په یره یره ټول را پیدم نو خالي هغه کاغذ مې ولې په لاس کې ورکوم او د ریزلت په انتظار کې چې د دې نتیجه به سره دي اوس ما وې اوس ما تقاری غو صبر اته کمرې نه بمې وباسي خو چې څنګه اغي هغه اول وست نو ماته وکړه ته لو مشکل نه شو تاسو یقین وکړئ هغه زما د پارټي رلو یا خبره وکړه چې والد سره ماته په مسکا کې او قتل کنه ما ته ویخه دی د اصلاح ضرورت پکې نشته.
اوس پورې تاسو سره کتاب راغلی دی.
بله زما ژوند ډیر زیات مصروف ژوند دی، نو زه ما ډیر زیات خپل لیک چې دی هغه ضایع کړم دی. اوس زما د پاکستان وومن رائټرز فورم مرګري چې کمی دی هغه زما شاعري چې کله واوري نو بس هغه محبت دی هغه خوښي، نو هغه ما پسې شوی چې تخپل کتاب چاپ کا، نو اوس می مسوده تیار اخی دا او ان شاء الله چې نو ما خلې چې دا اختر نه پس به ورکوم ان شاء الله کتاب ان شاء الله ډیر زر راشي. او د کتاب نوم زما چې دی هغه د سپیشل جذبې
سپیشل جذبې. بس ټول به پته مې مونږ به منتظر کو الله دې کې چې زر دا کتاب راشي. پاکستان ویمن رائټرز فورم تاسو د دې مشره هم یانو په دې فورم کې تاسو څه مقصد دی او څنګه دا فورم روان دی؟
نو تاسو نو چې دې فورم د نوم نه تاسو به اندازې شوي چې پاکستان ویمن رائټرز فورم لکه د خويندو فورم دی دا او د لیکوالو خويندو، نو په دې کې زموږ هغه خويندې چې کوم لیکل کولې شي او هغه بس لکه څنګه چې ما تاسو اوس خبرو کړ چې ما ډیر شیخ په لیک چې دی هغه ضایع کړی دی، نو زه چې کله فورم ته راغلم نو ما ته احساس شو چې زما شاعري خو واقعي څه لږه ډېره ګزاره کوي چې خلک خوښي، نو هغې نه پس ما بیا خپل لیک چې دی هغه سنبال کړ. نو دغه شانتي زموږ نورې به داسې ډېرې خویندې چې هغې به لیکل کولی شي هغه که نظم یې که نثر یې، خو هغې به د دغه شانتي به ضایع کوي. زموږ د فورم مین مقصد دا دی چې دا زنانه ټولې راټولې شي، یو بل سره وخت هم د هغې خطیر شي، د یو بل د غم خادین هم خبر شي، او بیا دغه شوق چې دی هغه مخې ته راشي. زموږ په دې فورم کې هم داسې زموږ مشران شته چې هغوی د دې اصلاح کوي. د زیتون بانو اپاغونټې مشره زموږ د فورم په اگزیکټو ممبرانو کې شامل
ده. یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی، هغه ته وار ورکو چې تاسو نه ستاسو لري.
شامل مخلص دا کله ته جوړی دی لاله کی مروت نه خبره کوم. زه ډیر خوشاله یم تاسو تاسو ډیره مننه او ډیر شکریا مو ادا کوم چې دا ادبی دنیا یو خلاصي عظیم شخصیت مو راوسته دی مل مکرای مو دی جی دا یو شخصیت دی چې الحمدلله تر اوسه پورې د پښتو آسمان کې نام دستوري په شان زلند غونډه ده. د دې چې کوم دا ادبی ژوند دن سره وابستګی ده، آیا دا د خپل تعلیمي دنیا سره د تعلق په وجه سه یو مجبوری محسوس ای دا چې دا ادبی دنیا سره وابسته ده، دا یو مجبوری غني کنه دا دې دا یو اعزاز غني د خپل ځان د پاره چې بزمندانه کې خدای په دې فیلډ کې دې د دومره خپل مقام ورکو؟ او بل مې دا پوښتنه ونه کوله چې په ریډیو پاکستان ته خبر کې چې کوم د دې کردار دی او د دې هر څه مونږ ته اوس هم دا یاد دي لکه د نن خبره هغه کې چې دې په کوم پروګرامونو کې دې ایسا اخیستې ده یا دا په کردار دی لوبولی دی چې په دې دې سره تعاون او امداد او مرسته په د بل چا او مشورې شاملې وي که دا د دې خپل شخصي قابلیتونه؟
ډېره زیاته مننه زه د دې رور نه کوم چې دې ټلیفون وکړو او دومره لوی اعزاز یې ما لره کړو چې دومره تعریف او ستاینه یې وکړه. الله پاک هم آباد ودان لره. د ریډیو پاکستان پېښور سره چې کوم دې د خبر وکړه زما خپل شوق شو، زما مجبوری نه و داسې څه او داسې څه د چانما گائیډ لاین هم نه دی اغستی. او دا یو داسې هغه دی چې ریډیو ته تاسو راشئ نو تاسو په خپله بیا په هر فیلډ کې بیا په خپله انوالو شئ او پکې مخکې روان یې.
موږ سه یو بل اوریدونکي ټلیفون کړی دی انعام الله رور د لکی مروت نه.
ګرانې درنې مېلمنې، نه دوه پوښتنې کوم. شزو حواله سره چې هغه څه وخت ایجوکیشن وکي نو هغه چې کومه کیریئر کاونسلنګ په کار د جاب دی پاره هغه صحیح دوی ته کیریئر کاونسلنګ نه ملاویږي. میډیا طرف ته کیریئر کاونسلنګ نشته ده، نو دې لپاره دې څه خیالات دي؟ دومره پوښتنه مې داده جی په میډیا چې او په شعر او شاعري چې چونکې دې په دواړو چې یو کمبینیشن ده، نو دې څه خیال ده چې په دې چې هغه معیار ستا ما خدا خیال چې اوس په دې دواړو شیونو چې کمرشلیزم راغلی ده هغه معیار چې دغه برقرار نه ده پاته؟
زه دې رور ته سلام کوم چې دوی دومره ښکلې خبره وکړه لکه دا سوچ د ده ټولو زنانو دپاره دی. نو زما په خیال چې داسې رونه زمونږ وي نو د کاونسلنګ ضرورت نشته ځکه چې شوق او هغه چې په چا کې شوق وي څوک دې فیلډ ته راتلل غواړي یا صلاحیت وي پکې نو هغې ته چې د کور نه لږ شانتې اجازت ملاو شي یا لږ شانتې رهنمایي وشي د هغې نو دغه د هغې دپاره ډېره لویه خبره ده. او زه دا په خپله باندې وایم داسې څه اداره ماته پته نشته چې وي چې د کاونسلنګ وکړي یا دوی دې طرف ته راغبه کړي. خو دا زه د ستاسو د دې ریډیو د غږ په حواله باندې دا خبره زه کوم ټولو زنانو ته ټولو خویندو ته چې دې کې هیڅ بدیت نشته. دا هم دې ډېره زیاته ښه خبره کړې ده واقعي چې د شعر و شاعرۍ هغه معیار پاتې نه دی. او د دې زه په سختو ټکو کې غندنه کوم چې دا کم شاعري خلک لیکي او بیا دې د خپل نوم دپاره د خپل نمایش دپاره هغه په ځینې زمونږ سندرغاړي دي زمونږ فنکاران دي چې هغې دغه وي نو په هغې کې ډېر زیات بدتکیز اوس هغه الفاظ نه وایم دلته. خو زه د دې سخته غندنه کوم چې د شاعرۍ معیار چې دی هغه کم از کم په سندرو کې په لوبو کې په غزلو کې په دې کې چې دی هغه ښه معیار قتل پکار
دی. اخره کې کو یو دوه شعرونه ستاسو مونږ واورو او اوریدونکي هم واوري.
وریز غریږي او اسمان ژاړي زخمي احساس په مړ ارمان ژاړي پڼو پېیلي د نیزو په سوکو اوښکې بېوسه دي چشمان ژاړي او د خزانو قارون مړ شوی نه دی درته بېوسه مظلومان ژاړي. او یو خوا ګراني ده او روزګار نشته بل خوا د ولږې ماشومان ژاړي او د کربلا وینې لا وچې نه دي د خیرات تند په خپل ځان ژاړي او د انقلاب چغې نارې په جهان د محلونو شاهزادګان ژاړي او د خطو خال کیسې پیکه پاتې شوې د خیال ماڼو کې شاعران ژاړي او بارود وریږي د پښتون په سیمه جونې سرتورې او ځوانان ژاړي او خدایا سپرلې مې په چمن راولا خدایا سپرلې مې په چمن راولا په باغیچو کې بلبلان ژاړي د تخیل مرغۍ وزر رانغښتي بل مې د زړه اوده وجدان ژاړي.
تاسو نه مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخیستله.
تاسو یو جهان مننه.
د جمهوریت په دې خبرونه کې به واوري چې پاکستان کې کلوي ګوندونه کمزوري شوي وي او په نظریاتو عمل نه کوي نو د متبادلو افکارو او لول سره تړلي ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو نه بریالي کیږي. د جمهوریت خبرونه کوربه زموږ همکار پامیر ساحل.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او لولس سره تړلي هم وي هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولی؟ د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیری حقی سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو له هغو اسبابو خبر شوی چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلی. تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډیر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنت ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او کنه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنت زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شروع نه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملي تریسي سرو کولی شي. اینا پس بیا ملک مات شو ډیموکراتیک پکې یو وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه انټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو بیا ضیاءالحق راغلو. ضیاءالحق هم دا خیال و چې ملي تری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وسط سلی شي. اینا پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده، دا پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملي تری د سیاسي ګوندونو مبارک شکو کو شبهات تجارت دبا د ملک مفاداتو حفاظت ونه کی مخنیوی زکه کوي کنه چې دا د دې در شک ته چې د سیاسي ګوندونه چې د سیاسي خلک تی هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو تبا نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوجیانو او اسټابلیشمنت د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو، او وسنۍ وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنت ته وسپارلې.
اول سرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټری د سیویلین ګورنمنت ماته تراولي، خو بیا مونږ ولې دا چې داسې حربه استعمال شوه د اسټابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډز اپ یو وکړل. کنه نواز شریف هم چې اول راغلو مونږ ګورو چې اول به دا داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټي سپریمیسي ریسټور کی، خو بیا وروسته ورته پته ولګېده چې یار کچرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملیټری ډایرکټ په پاور کې راشي. بیا نو دا پس منظر دی چې نواز شریف اوس هغه کا داخلي پالیسي ده که خارجي پالیسي ده هر څه اسټبلیشمنت ته په لاس ورکړي دي، او په خپل بس دا لږ کم ضروري کارونه چې لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې سکول دا کارونه یې خپل لاس کې اخستې دي. کم ډېر ستراتیژیک ځایونه چې دي هغه ټول زما په نظر کې اسټبلیشمنت ته په لاس ورکړي دي.
شاهد الیاس خبرداري ورکوي چې که وزیر اعظم نواز شریف امنیتي او بهرنۍ چارې په خپلو لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې اسټبلیشمنت په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي.
که نواز شریف لږ هم په سکیورټي پالیسي یا فارن پالیسي کې ګوته وهل شروع کړي نو د دې امکان شته چې بیا ملیټری ډایرکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا هڅه ختم کړي.
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوریت سفر کې د تسلسل نشټوالي لقبل د جمهوریت فرهنګ نه دوه دو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کا نہیں ہوتا ہے، جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر کا.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی، جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو دی کلچر یا فرهنګ تر اوسه پولیس کې خپل نیلې یا جړې نه دی مضبوطی کړي. لټولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصې په توګه صدا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي. په بل معنا د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت د ولست تر ټولو ټیټې سطح ته لا نه دی رسیدلې.
د نړیوال وړیکو دوو پوهانو کوینسی رایت او کینیت والتس په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولی چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي، او چې کله قوي هیوادونه ګټه ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوال وړیکو په تناظر کې کارولی، خو ما له ډاکټرې خالد غوث پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بیلګه کیدای شي او که څنګه؟ نوموړې وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدای شي.
بینډ ویګننګ ته کانسپټ پاکستان کې لپاره بہت زیاده ریلیونټ ہے.
د پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډیر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي، بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي. تاسو وګورئ چې دلته ډیر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي، نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وايي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپل وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
تاسو وګورئ چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي. دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري. دوی دې شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري، په خپلو وړو ادیسو ورته ګوري. دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
ورکل شي
پرائم هو اور ان کی سیلف انٹرسٹ پیچھے چلے جائیں
د ڈاکٹر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپل ګټو پسې د تګ لکبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي نو موړې په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیخه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده بلکې لدې مړینو ښکاری چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي
اسیلیه تو اپ دیکھیے کہ کلیکٹیو آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے اور ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے
ہم داوی جدا چې د هوا دولس کټي د مسلحت ښکارشي او عام وګړي زوريږي په درې ورځو کې له سلور نیمو سو زیات خلک مړ شي او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول لیوبل د مخکې کېدو هڅه کوي دا د شرم ځای دی نو دا یوازې واکمن ګوند نه بلکې ټول ګوندونه باید د شتر مرغ په سیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې ورپټ کړي د خلکو مړ کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي څومره خلک د اوبو بجلی نشتوالي له وجې مري دوی یوازې د جل یا تاو وهلو له کبله نه دي مړه شوي نو ګوري چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي بیا په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅه کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري
نو که د پاکستان لوی او واړه سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړي کولو لګیا دي او دولس غوښتنو ته ځواب نشي ویلی نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریې لرونکي او لولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالي کیږي د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول
په تیرو شاوخوا دېرش کلونو کې ټولو کنډ لاسو ته بد شکست ورکړل شو یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه شوه او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه سو بلکې د شوروي اتحاد هړنګېدل په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج په خواني اډه او پوځي مرکز پاته سوی دی نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل شول د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل شول
ډاکټر تیمور رحمان وای په پاکستان کې د مذهبي سغدریځي د فکر پر اخیدو لکبل چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید
او پھر یہاں پہ خاص طور پہ انہوں نے مذہبی انتہا پسندی کو جنم دیا
اور سره بل مهمه خبر ادا د چ په پاکستان کې په خاص توګه مذهبي سغدریځي یا انتهاګری ته لمن ووهل شو د دې په نتیجه کې دلته یو داسي حکایت یا بیانیه جوړ شو چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې لکبره د دې نظر خلاف خلق او ډلې لګنو مشکلات سره مخامخ دي لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استاذي یا نمائندګان یو ډیر مشکل لري
نمائندې هه او عوام دوست لوګ
خو څېړونکو شاهد الیاس زیاتوی په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی د دې تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کین لاسي ګوندونه عوامي نشل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرېنه خدل شول
د دې مخنیوي هم اسټابلیشمنت کوي مثال دا دی چې د 2012 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې په دې کې مونږ ولې د عوامي نشل پارټي ګوند چې کومپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي مونږ وکړل چې په بر پښتونخوا کې هغه په جلسو کې د ماکه کې د الفه کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پروموت کړي کولاو جلسه کوله او هغه نتیجه دا ووته چې په پښتونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو نو دا ګوندونه سما په نظر کې د اسټابلیشمنت سپریشرز انډر دی او د ډیر سنرسي کوله
که د کینلا سو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخې ته نوې بیانیه او حکایتونه خند شوي نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاله د سغدریزي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوي دي
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ٹریپ میں بھی پھنس جاتا ہے
کله چې یو شای ډیر کمزور ایسی نو بیا د کمزوري په دام یا جل کې هم گیر ډیر سی لکه غشتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتیږي نه نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وي ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوته نور طاقت او قوت جوړول کیږي نو کته کم قوت لري نو بیا خلک وای د خپل دومره کمزوري دي مشتبه تر اکړي نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجہد او هڅې ورپاتې دي
ډاکټر رحمان وای کینلاسی ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري لکه د دې ګوندونو غنو سیاستوالانو لارې بدل کړې
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
پر متبادل گندنوں اور چپو گندنوں کی چخپل نمگڑتا دا نو ہغه دا چې د دې ګوند ډیر دانشورانو پوهانو او سیاستوالانو لار بدل کړه او په حکومتي ادارو یا انجوګانو کې کار پیل کړ یا نور سیاسي ګوندونو ته ورغله ویلې چې د تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کراندي او کېدونکې هم نه دی نو راځي چې وړو اصلاحاتو لپاره بل سیاسي ګوند جوړ کړو اندا چې د نیپ کسان ل اسټابلیشمنت سره یو ځای کښن اصل د مثال په توګه عمر اعظم خان او له سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ش استاد ول هغه وی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ ول
او انکه سات منسلک بہت سارے لوګو نه مشرف کی کابینه وغیرہ جوین کی
د سیاسيات استاد ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادي او متبادل فکر لرونکو کسان د یو پیاوړی بیانیه یا نریټیو پر رامنځ تکولو کې هم ندی بریالي شوی
لیفت کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفت کی طرف نہیں بلکہ مگر کوکواز ہے لیفت
یو بل وجہ داده چې د تنقیدی مفکورو لرونکو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوري لقبله خلق بیا د نیمه چپی ډلو ته ورځي لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نه حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو